شپږ بجې دي د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره تاسو ته هرکلی ویم. او ری چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې په کابل ښار کې د جمعې د ورځې ډله ییزه حمله دې د سی آی ای پر استخباراتي مرکز شوي وي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه لري. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
ایساف وایید روان کال په تیرو څه کم پنځو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې 1500 کسان ټپیان یا وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي سبا یکشنبه به په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل شي. او د پاکستان په ګجرات ښار کې په یو بس کې 14 شوي او 14 کوچنیان پکې وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو څه کم پنځو میاشتو کې 1500 ملکي کسان د وسلوالو مخالفانو لخوا ټپیان یا وژل شوي دي. ایساف نن په یو اعلامیه کې ویل د کابل د تیرې ورځې او د بغلان د ځان وژونکو حملو اکثره قربانیان هم ملکیان دي. په اعلامیه کې د ایساف د عمومي جنرال جوزف ډنفورد لخوا لیکل شوي چې وسلوال مخالفان د ملکي خلکو د وژنې اصلي عاملان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي سبا یکشنبه به په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه ویل
فردا 5 جوزا کمیسیون مسخل انتخابات مسلمان باید که
خاغلی نور زیاته کړه ټاکل شوی چې 4 میلیونو نو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو کال د حمل پښپړسمه تر سره کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې د ملي پوز یو عسکر وژل شوی دی. دفاع وزارت نن له غرمې وروسته په یو اعلامیه کې ویل نښته سهار پیل شوې وه او تر اوسه دوام لري. له بلې خوا د جوزجان چارواکي وایي چې تېره شپه په خانقا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر چې د کور پر لور روان و د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. په کابل کې د امریکا سفارت په دې ښار کې د مهاجرت په نړیوال سازمان پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. د امریکا سفارت په اعلامیه کې د حملو پر وړاندې د افغان ځواکونو ځواب ستایلی او اغېزناکې بلله دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په کابل کې د طالبانو په پرونی حمله کې 4 تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون 14 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یوه ایټالوي ښځه او د آی او ایم موسسې شپږ نیپالي ساتونکي هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې دوی دا حمله د امریکا د استخباراتو په یو مرکز کړی خو د کورنۍ چارو وزارت د هغوی دا ادعا رد کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی پولیس وایي د خوانزي په یو بس کې د غازو د ډبې یا سلندر د چاودنې لامل لکتر لګه 14 تنه کوچنیان او یو خون کې وژل شول. دا پیښه نن په ګجرات ښار کې هغه مهال وشوه چې ماشومان په بس کې خوانزي ته روان ول. د پولیس یو مامور په دې اړه ویل دا سی بریخی هغه محل چه بس چلوون کی ده پیٹرولو چخه غاسته سیستم بدل کرده پا همدی وقت که بس ده کمی جراقی یا سپرغی لامل او را خسته. پا خواشنه سره چه پا بس که طول سپاره کسانس ده کون که ول لسپکی وجل شوی او ونور تپیاندی. گجرات ده مرکز اسلام آباد ده جنوب ختیس پا 200 کلومتری که پروت ده. په بهر کې د سوریا پوزیشن ډله نن هم خپلو خبرو ته په ترکیه کې دوام ورکوي. نن درېمه ورځ ده چې د سوریې د ملي ائتلاف ډله په استانبول کې بحث کوي چې د جمهور رئیس بشار الاسد له استازو سره په خبرو کې برخه واخلي او کنه. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې وړاندیز کړی چې د سوریې د حکومت استازي او مخالفان دې په روانه میاشت کې په جنیوا کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. روسی پرون ویل د سوریې د حکومت استازو په اصولو کې دا منلی چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په استانبول کې د مخالفانو استازو هم ویلي چې د سولې په کانفرنس کې ممکن برخه واخلي. امریکایي او روسی چارواکو څرګنده کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې په خپلو دغو هڅو وغږېږي چې غواړي د سوریې د جګړې اړخونه د سولې خبرو ته سره کښېنوي. د سوریې په دوه کلنو شخړو کې شاوخوا 30,000 کسان وژل شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې مرستیال مشر وویل اروپایي اتحاد به ډېره ستره اشتباه وکړي که چیرې دا ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړي. شیخ نعیم قاسم د جمعې په ورځ المیادین تلویزیون ته وویل دا ډول ګواښونه حزب الله ډله نه خواشینی کوي. فرانسې په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادې د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې هڅه کوي دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي او د سوریې له پوځ څخه د دغې ډلې د ملاتړ په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. له دې مخکې جرمني د برېټانیا د دې هڅو چې حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي ملاتړ کړی و د فرانسې یو ځای کېدل به په دې کار کې ډېره مهمه خبره وي. او فلیپیني چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د نښتو له امله د ابوسیاف اسلام پالې ډلې لږ تر لږه څلور وسله وال او د سمندري ځواک اووه عسکر وژل شوي. د سولو ولایت د شنبې د ورځې په نښته کې نه نور سمندري عسکر او یو شمېر وسله وال ټپیان شوي دي. جګړه هغه مهال پیل شوه چې د فلیپین سمندري ځواکونو ساحلي ښار پتیکول ته نږدې د وسله والو د له منځه وړلو هڅه وکړه. ابوسیاف ډله چې د القاعده شبکې سره تړاو لري په دې وروستیو کې یو شمېر تختونې کړي. دا ډله له څو لسیزو راهیسې د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د خبره ناسمه ده چې ګواکې په کابل ښار کې د جمعې د ورځې ډله ییزه حمله دي د سی آی ای پر استخباراتي مرکز شوي وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د افغانستان په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه لري. د ننګرهار د قصبې د سیمو خلکو نن مظاهره وکړه. دوی ویل
برق غواړو چې برق نه لرو مګر نه د شپې نه د ورځې څنګه چې د نورو خلکو برقونه باید زمونږ دي.
او په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه واورئ چې چین ته د ګوادر د بندر د چارو سپارل به د پاکستان او سیمې لپاره څه نتیجې ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې په کابل ښار کې د جمعې د ورځې ډله ییزه حمله دي د سی آی ای پر استخباراتي مرکز شوي وي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمله د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان پر یو مرکز وشوه. د ښاغلي صدیقی په وینا په دې حمله کې درې کسه ووژل شول او د بهرنیو وګړو په ګډون ولس کسه ټپیان شول. تفصیل د محمد قسیم سولمل پر ریپورت کې.
په کابل ښار کې له وروستیو انتحاري حملو یو ورځ وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا وویل نړیواله ټولنه باید د پاکستان پر حکومت فشار راوړي څو د هغو وسلوالو چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راوړي مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پورس په کابل کې خبر اعلان وویل چې د کابل پر ښار د جمعې د ورځې ډله ییزه حمله د وسلوالو طالبانو لخوا او د حقانی شبکې په مرسته ترسره شوه. ښاغلی صدیقی که څه هم ونه ویل چې دغه حمله چیرته پلان شوې وي خو ټینګار یې وکړ چې په پاکستان کې باید د ترهګرو ځالې له منځه یوړل شي.
باید مراکز اصلی تروریسم در آن سوی مرز افغانستان که پاکستان است
باید د ترهګرو اصلي مرکزونه چې په پاکستان کې دي له منځه ولاړ شي. نړیوال ټولنه باید د پاکستان پر حکومت په ځنګړې توګه پر پوځیان باندې فشار راولي څو بل اخره موږ د وسلوالو له دې امن ځایونو څخه خلاصو. دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی او د نړیوال ټولنې څخه زموږ مشخصه غوښتنه ده.
وایي خواسته مشخص مال جامع جهانی
د شغلی صدیقی په وینا په دې حمله کې درې کس وژل سول چې یو افغان سرتیری او دوه نور ملکیان دي. د غرض په دې حمله کې ولستنه ټپین سوی چې پکې وده کډوالو د نړیوال سازمان بهرنی کارکونکي او لس نور چې یو ماشوم او یو شذ هم پکې شامل دي افغانان دي. شغلی صدیقی د وسلوالو طالبانو د ادارې رد کړه چې ګواکې پرونی حمله د امریکا د استخباراتي ادارې پر یو دفتر سوی ده، بلکې د په وینا د حمله د کډوالو د نړیوال سازمان پر یو دفتر وسوه.
شاید
طالبانو بل هیڅ دلیل نه وي پیدا کړی چې انتحاریانو ته یې ووایي. دا سیمه د ملکیانو د اوسېدو سیمه وه او آی او ایم یو خیریه سازمان دی. که چیرې انتحاریانو ته دا ویلي وای ممکن انتحاریان دې کار ته نه وای حاضر سوي. دوی ورته ویلي چې دا د سی آی ای دفتر و، یعنی دوی په بېلابېلو بهانو باندې دا کسان آماده کوي.
وړاندې تر دې طالبانو ادعا کړې وه چې د حمله د امریکا د استخباراتو پر یو روزنیز مرکز سوې ده. طالبانو په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې حملې کې یې په لسګونو کسان چې دوی خپل دښمنان بللي وژلي دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د راپورونو له مخې نن سهار هم د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې یوه انتحاري مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي په یوه کور کې ځان وواژه. له دې وړاندې کابو اته ورځې مخکې هم په یادې سیمه کې انتحاري حمله وسوه چې پکښې 15 کسه وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. کتونکو باور لري چې که څه هم امنیتي ارګانونه په وروستۍ کې یو لړ لاسته راوړنې لري، خو بیا هم انتقاد کوي چې دا امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي دا ډول یوې مهمې سیمې ته د وسلوالو له ورتګه مخنیوی وکړي.
ناټو ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او ګڼو نورو ادارو په کابل کې پرونی بریدونه وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. ایسف وایي سختریزو وسلوالو په تیرو 15 میاشتو کې 1500 ملکی افغانان وژلي او یې هم ټپیان کړي دي. سالم محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون په کابل کې پرونی خونړی برید په کلکه وغند چې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM دفتری هدف وو. بن کی مون په یو اعلامیه کې ویلي په دې برید کې د افغان او نړیوالو مرستندویانو پر مرګ ژوره خواشینی څرګندوي. شغلی مون د جګړې پر شکل خو ژغ کړي چې د تاریخولي د بندولو او په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګېدو لپاره دی هر ډول هڅه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان هم په کابل کې سوي بریدونه وغندل. جنرال جوزف دانفورد د کابل د برید ترڅنګ په بغلان کې د تیرې اونۍ برید ته هم اشاره کړې چې په نتیجه کې د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی او تر لسو زیات ملکیان ووژل سول. دانفورد په ویلامه کې ویلي سختریزي وسلول او د دوی مشرتابه درواغ وایي چې ګواکې له ملکی تلفاتو ډاډه کوي. جنرال جوزف دانفورد زیاته کړي وسلول طالبانو د افغانانو د تیر ایستلو لپاره د خپل پسرلنیو عملیاتو په اعلان کې د دغه ټکی یادونه وکړه، خو هغه څه چې په عمل کې پیښیږي ډیر متفاوت دي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان په اعلامیه کې ویلي طالبان په مستقیم ډول د اکثریت ملکیانو د وژنې مسؤل دي. ایساف وایي د روان میلادي کال له پیله د می میاشتې تر شلمې پورې سختریزې وسلوال د 1500 ملکي افغانانو د وژنې یا هم ټپي کولو مسؤل دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د سفارت اعلامیه زیاتوي دغه حمله د افغانستان د شی راتلونکي په وړاندې د سختریزو وسلوالو دوامداره جګړه څرګندوي. د سفارت په اعلامیه کې په چټک او ماسر ډول د افغان ځواکونو عکس العمل استایل سوی او ویل سوی، څرنګه چې افغان دولت د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو ته دوام ورکوي. د افغانستان دشمنان له هغه ځواکمن قوت سره مخامخېږي چې د افغانانو ساتنه کوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په پرونیو بریدونو کې چې شپږ ساعته دوام وکړ درې تنه وژل سوي چې یو یې پولیس او دوه یې ملکیان دي او 12 تنه ټپیان دي چې لس یې ملکیان او وې د IOM بهرني کارکوونکي دي. چارواکي وایي د برید هدف د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM دفتر وو. د دې دفتر ویان جنبی عمری جنبی ازادي رادیو ته ویل چې تر برید وروسته یې خپل کارکوونکي یو خوندي ځای ته انتقال کړي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
په کابل کې د اکثرو نورو حملو په شان د جمعې ورځې ډله ییزه حمله هم د خلکو د هستوګنې په ځای او د کورونو په منځ کې وشوه. په دې حمله کې انتحاري حمله کوونکي یو کور ته ننوتل او بیا له هغه ځایه د ملګرو ملتونو د مهاجرت په سازمان او شاوخوا نورو ودانیو باندې حمله وکړي. نجیه صفایی د دې کور له اوسیدونکو سره غږېدلې ده او د هغوی د سترګو لیدلي حالونه یې پوښتلي دي.
هغه کورنۍ چې وایي له کور څخه یې د جمعې په ورځ انتحاري حمله کوونکو د سنګر په توګه کار اخیستی و، وایي چې خوشبختي یې دا وه چې د حملې په وخت کې په سفر تللی و. د شهر نو په سیمه کې په دې کور کې هغه وخت یوازې 14 کلن تنکی ځوان پاتې و چې وایي د حملې په پیل کې یو درون غږ تر غوږ شو. راسخ د حملې د پیلېدو کیسه داسې کوي.
تلویزیون ته ناسوم ناباور درون غږ متر غوږ شو، ټول شیشې ماتې شوې، را باندې سر وګرځېده، په ځای کې وغورځېدم. خو چې یو ګاونډی په کور کې وو هغه راغی او اوبه یې را باندې وشیندلې. چې ومې لیدل په حویلۍ کې ټول وسلوال وو، کله به یې راکېټ وویشته، کله به یې بامدستي. موږ په اشپزخانه کې پټ وو، هغه داسې امن ځای و چې هغې رانغلل. اوس مې هم لاس او پښې رپېږي. دا زما تر ټولو بدترینه شیبې وې او اوس هم ښه احساس نه لرم.
د شنبې په ورځ چې دې کور ته ورغلم ودانیو په دیوالونو کې د انسانانو د ویني رنگونه معلومیدل. د دې کورنۍ نور ټول غړي د حمله په وخت کې چاري کارتللی و، خو د شنبه په ورځ ټول بیرته راستانه شول. او د راسخ مور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ما اصلا د خانه نه بودم، ما رفته بودیم بر تفری شمالی، رفته بودیم
موږ په کور کې نو په تفری شمالی تکلیلی و. یو څو لس کلن زوی می په کور کې له همسایه سره پاتې و. کله چې می زوی ته ټلیفون وکړ، په ډیر ورختای راته وویل چې مور ټول کور ور نیولی، کور یې په راکټو ویشته. یو زړه بوږنوونکې پیښه وه. له پرون ورځې نه تر اوسه نه پوهېږم چې په څه حالت کې یم. له دولت نه مو غوښتنه دا ده چې یو ښه امنیت برابر کړي.
د حملې ځای ته نږدې ملالۍ زیګنتون هم موقعیت لري. په دې زیګنتون کې هر ورځ او شپه د ناروغانو بیروبار وي. د زیګنتون مخې ته د صبغت الله په نوم یو تن وویل چې د حملې په وخت کې لور ډیرو نورو ناروغانو سره په روغتون کې وه.
موږ خپل مریض راوویسته دلته، خبرې مو سره کولې چې په همدې حالت کې یو ډیر دردناکه چې بیخي ډیر داسې وحشتناک هغه و، یو غږ وشو. په دې غږ کې حتی پایوازان او مریضان ټول سره ګډوډ شو.
په کابل کې اکثره دا رنګ حملې د خلکو د هستوګنې په ځایونو کې کیږي چې اکثره قربانیان او زیانمن کسان یې عام خلک دي.
ستاسو له پیغامونو نه
عموماً د امنیت په حساب چې ونیسي، نه په افغانستان کې صحیح امن شته او نه په کابل کې. دې ته زه امن نشم ویلی چې هر ساعت او هر ثانیه ستا ژوند په خطر کې دی. د چارواکو نه زموږ دا هیله ده چې یو سیستم دې باید خپله پیدا کړي، فکر وکړي تر څو پورې به داسې حالت په دې وطن کې روان وي. داسې ارجل عملیات چې کوي لکه دا اوس چې لګې دي، امنیت پولیس د هر خوانه چې ونیسي، څلور ارګانه مثال د خبرې راځي او څلور ارګانه غونډزې کوي لگے دی درم بدرم بچول واگے درازی تری نفر ہے سالون نفر سالون نفر سر تاس اللہ سات جنگ کوی نو دی تو عملیات نس راضی نی
کیا دا چی عملی کی دسول امنیت دخمنان نی دانو غڑی افغانستان یو پرمختګ کی دغه خاطر دا دغه سے کرونا کوي چی د افغانستان خلق زیان من چی کنا افغان خلق دغه حملین نه یریږي د په مخ کی دی او دا د افغان زاکون هم تشکر کوي چې دا خو یو ځانمرګ بری د کار چاتو دا دومره ډیر سر مقابله د تنه نش کوله دا سه کس نه دی چې په درسه د جنگی هغه په موضوع نه زی تم په موضوع انسان انتحار کوي هغه لعنتی چې غواړي دا کار وکړي نه غواړي چې پولیس یې درته مخ کې شي په دغه خبر ورته سره جنگي هغه دلاور او زورور پولیس دي.
زه دلته ملالۍ زیانتون سره ټکسی روان یم. دلته پرون ولاړو چې داسې یو غټه انفجار وشو، بعد موږ دلته ځان پزمکې والوز اول بس همداسې و چې امنیتي ارګانونه راغی او لکه زخمي ول موږ ته پته ونه لګېدو. داسې امبولانسونه تېرېدو خو بس دغه موږ ته پته نه و چې څومره زخمیان شو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د وسلوالو ځواکونو همداشان د طالب وسلوالو سره نښته شوې ده چې له امله یې شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي چې په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان هم وژل شوی دی. سید شاه سقیم یې په اړه نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي نن سهار د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی دی چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده او څو ساعته یې دوام کړی دی. دوی وایي په دغه نښته کې چې د شجاع په کلي کې شوې ده، شپاړس تنه طالبان او د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان وژل شوي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي د سیمه ایزو پولیسو قومندان سخیداد نومیږي چې د طالبانو د لومړي برید پر مهال وژل شوی. دوی وایي په نښته کې د رانو یو سرتیرو لړل هم یو تن ټپی شوې دی. نن سهار په 15 بجې یو ډلې طالبانو د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته برید وکړ چې پکې د سخیدات په نامه د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان ووژل شو. وروسته ملي اردو، سیمه ایز پولیس او بهرني سرتیري په طالبانو پسې ورتلې او د نښتې پر مهال یې شپاړس تنه طالبان وژلې دي. په نښته کې یو بهرني سرتیری هم ټپی شوی دی. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په نښته کې شپږ سیمه ایز پولیس وژلي او همدومره نور یې ژوبل کړي دي. دی په نښته کې د خپلو دریو ملګرو وژل کېدل او د دریو نورو ټپي کېدل هم مني.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه لري. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جاندت سپینغر وایي که دقت ونشي ښایي په ولسوالیو کې غیر قانوني کارتونه وویشل شي. نوموړی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې سبا یکشنبه په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړي. د فیفا رئیس جاندت سپینغر د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن سره په یوې مرکې کې د دې پروسې په اړه وویل:
اون خو د ضروري پروسه د کسان چې عمر قانوني سنت رسیدلی دي دروي قانوني سنت رسیدلی دي هغه ته باید کارتونه ورکول شي. همداسې څوک چې د بهر نه راغلي دي هغه یو څوک چې محل خپل بدل کړی دی یو ولایت او دی خو تشویش تا دی چې اوس پخوانم ولس نیم میلیونه کار ته توضیح دي او اوس دوی څلور میلیونه نور په دې پروسه کې توضیح کوي. دا په دې معنی ده چې د یو ځل نه د زیاتې اضافه رای ورکونې پوتانشیل او زمینه به ډېره زیاته وي په راتلونکو انتخاباتو کې. نو د دې لپاره ضرور دی چې کمیسیون د اوس نه د حل لارې وسنجوي او دا حل لارې خلکو سره شریکې کړي.
نو ستاسو له نظره د څه قسم تضمینېدای شي؟
اول خو په همدغې ظاهره پروسه کې دا څلور میلیونو توضیح کې باید کوشش وشي چې غیر قانوني کارتونه توضیح نه شي. په دې معنی چې هغه کسان چې عمر یې کم دی هغوی ته کارت ورنه کول شي، په غیاب کې کارتونه توضیح نه شي، د ښځو کارتونه نارینه ته ورنه کول شي او په دقت باندې دا تر څو د دې څلورو میلیونو کې هم جنجال رامنځته شي.
سپینغر صاحب، د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې به درې مرکزونه وي، د نوملیکنې په لوی ولایتونو کې به دوه دوه وي او په نورو ولایتونو کې هر ولایت کې یو مرکز په خلاصوي او خلک به هلته مراجعه کوي. آیا د شمیر له پلوه د مرکزونو د نوملیکنې کافي دي تاسو نظره؟
زموږ په نظر باندې ځکه کافي دي چې دا د تیرو پروسې دوام دي، ټول کارتونه ورکول دي سره کسان چې عمر یې د رای ورکونې سره برابر شوی دی، قانوني سن ته رسېدلي دي، څوک د مهاجرت نه راغلي دي او کوم چا کوم خپله انتخاباتي حوزه تغیره کړي، نو دا عام شکل نه دی. نو په همدغې تعداد کې هم کافي دي. خو زموږ اندېښنه دا ده چې لومړۍ مرحله خو به په ولایت کې کېږي او په دې لحاظه هم د امنیت پلوه ښه وي، هم به شفافه وي. خو کله چې دوه میاشتې بعد شو چې کمیسیون اعلان کړی چې بیا به ځي ولسوالیو ته او موبایل یا سیار ټیمونه به وي، په دې کې غټ اندېښنه دا ده چې بیا کېدای شي بې حده کارتونه توضیح شي، په غیاب د خلکو کې کار توضیح شي، واړه ماشومانو ته کار ورکول
شي. فکر نه کوئ په ځینو ولسوالیو کې به بیخي خلک بے برخه سي د نوملیکنې نه په دې صورت کې؟
خبر هم دا ده چې وختي واقعي شکل خلک رای ته نه راځي، د یو محل ته که څوک نه راځي یا خپله کارمندان کولی شي تقلب وکاندي یا په غیاب کې کارتونه توضیح شي، په دې خاطر باندې چې دوی شمېره در توضیح زیاته وښيي. نو په دویمه مرحله کې متاسفانه چې اندېښنې شته دی چې که صحیح تدابیر ورته نه وي شاید کارتونه په سم شکل توضیح نه شي.
له ازادي راډیو مو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جاندت سپینغر خبري واوریدي. چین ته د ګوادر بندر چارې به د پاکستان او سیمې لپاره څه نتیجې ولري په دې اړه لږ وروسته تحلیلي مطلب لرو. همداشان د سوریې د حالاتو په اړه به هم واوري، خو اوس دا واوري چې په ننګرهار کې نن سوله ییزه مظاهره وشوه. د قصبې د جلال آباد ښار د قصبې د سیمې اوسیدونکو ویل چې دوی برق نه لري او دوی وایي چې د نورو سیمو په شان باید د دوی منطقه هم برق ولري. له ننګرهاره ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره وربندې ریپورت لري.
د جلال آباد ښار د کسبي سیمې اوسیدونکو د یو لارین په ترڅ کې چې په لزګونو ځوانان او سپینګيري سره په کراټول شي وو، د برق ریاستې غوښتنه کوله چې دوی ته د جلال آباد ته تیر شوی نوې برېښنا توزیع شي. دوی وایي شاو خوشبنګ میاشتې وشوي چې له نغلو څخه جلال آباد ته برېښنا تیر شوی او یاد ریاست د ښار یو شمېر سیمو ته برق ورکړی او ځینې سیمې ترې پاتې دي. د کسبي د خلکو په خبره چې له یوې خوا سختې ګرمۍ پوزې ته راوستي او له بلې خوا د برق نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د دوی ژوند نور هم ورتریخ کړی دی.
چې بچانه ټوله قصبه ټوله قصبه را ټوله شوی برق وارو چې برق نه لرو مګا نه د شپې نه د ورځې څنګه چې د نور خلکو برقونه باید زمنګ دي
دولت زمنګ مونږ د دولت اسو مونږ څو ماشومان پکې ځان له الله سوار ک مونږ وارو چې مونږ ته برق راکې بلې مقصد نه لرو ورور مونږ د دولت چې دولت زمنګ ده باز مونږ دولت زمنګ ما خوري چیرې لا شو ته چارو خو چا غریب خلک بیا د قصبه خلک دي ټول غریب دي
چون جو ګرمي ده راتلون کې روزه ده او ستونزې امتحانونه مسلینو د متعلمینو روان دي په دغه اساس باندې برق ډیره جدي ضرورت دی او موږ غواړو چې باید برق د کسبې کې ته خامخا راشي ځکه دغه ولست دي د دولت ټول اصول په ځان باندې منلي دي چون چې دولت ټول اصول یې منلي دولت هم باید دیته یو مثبت جواب ورکړي او برق د کسبې کې ته راتیر کی
دغه مظاهره کوونکو په ورسته برخه کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې کچېری د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شي نو دوی به خپل مظاهره ته همداسې دوام ورکړي بل خو د برېښنا ریاست چارواکي بیا د خلکو دغه ادعا وی چې د برق ریاست له خلکو سره د مور او میرې چلند کوي په کلکه ردوي او په خبره یې چې هیڅ یو داسې اداره نشته چې په یو وخت سره ټول ښار ته برېښنا تېره کړي له دغې نوې برېښنا سره خوا کې پخوانۍ برېښنا چې له درونټې څخه راتېره شوې هم یو شمېر کورونو ته ورکول کېږي چې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې دغه برېښنا کمزور زکه دا چې زیاتره توربینونه او نور تخنیکی وسایل زاړه دي او د برېښنا په تولید کې ګټور نه تمامېږي له پخوانی برېښنا څخه پرته اوس له نغلو څخه جلال آباد ته 12 میگا واټ برېښنا راتېره شوې چې له راتګ سره سم یو شمېر سیمو ته ورکړل شوې او په ځینو سیمو کې دا کار روان دی
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
پاکستان ته د چین د صدر اعظم د سفر پترس کې د پاکستان په جنوب ویدیز ایالت بلوچستان کې د ګوادر عملیاتي چارې په رسمي توګه چینایي کمپنیو ته وسپارل شوې. تر دې مخکې ګوادر بندر د څو کلونو لپاره د سنگاپور د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا چلیده. چین ته د ګوادر بندر چارې به د پاکستان او سیمې لپاره څه نتیجې ولري؟ په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې اوري.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ګوادر بندر د مسولیت له ترلاسه کولو وروسته به چین د عربو له سمندرګي سره وتړل شي او همدارنګه به د خلیج د سیمې تیلو ته لنډه لاره ومومي. په مقابل کې به یې دې سیمې ته د چین د صادراتو لپاره هم لاره لنډه شي. خو چین ته د ګوادر له سپارلو وروسته به پاکستان د دې بندر په تنظیم کې څومره رول ولري؟ په دې اړه د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو یو څېړونکي اکرام سیګل د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، پاکستان د بندر د تنظیم په برخه کې یو څه رول لري، خو د دې بندر د ورځنیو چارو تنظیم به د چینایي کمپنۍ پر غاړه وي. خو یا دا به د چین دولتي او که خصوصي کمپنۍ وي؟ په دې اړه ښاغلی سیګل وایي، اکرام سیګل وایي د چین ګڼې کمپنۍ په عین وخت کې دولتي هم دي. زه په پوره ډاډ سره دا نشم ویلی، کاشکې ویلی مې شوای، خو زه فکر کوم چې دا به د چین د خصوصي او عامه سکتورونو یو ترکیب وي. د دې بندر د تنظیم په چارو کې د چینایي کمپنیو د وړتیا او پاړه هم اندېښنې شته، خو د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه اکرام سیګل وایي کله چې د سنگاپور یوې خصوصي کمپنۍ د ګوادر بندر د لسو کلونو لپاره چلولی شو، نو زه فکر کوم چې د چین د خصوصي او عامه سکتورونو سره تړلې کمپنۍ به دا وړتیا ولري چې ورته چارې پرته له کومې مسلې تنظیم کړي. چین ته د پاکستان لخوا د ګوادر د بندر د سپارلو وروسته د پوځي اهدافو لپاره د دې بندر د کارولو اندېښنې هم زیاتې شوې. خو اکرام سیګل وایي دی وایي دا له پوځي مسلو سره هیڅ اړه نه لري او چین دا خبره خروخانه کړي. پاکستان منلی ده چې په دې سیمه کې یوه پوځي اډه شته، د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه وړه اډه، خو دا د پوځي عملیاتو سره هیڅ اړه نه لري او چین به هیڅکله دا د پوځي عملیاتو لپاره ونه کاروي. له بلې خوا د ګوادر بندر ته تللې ټولې لارې د بلوچستان ایالت څخه تیریږي چې دا مهال د بیلتون غوښتونکو او سخت دریځو ډلو د فعالیتونو له کبله له ناکراریو سره مخ دي. خو د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه اکرام سیګل وایي که څه هم بلوچ بیلتون غوښتونکي به هره مسله چې راپورته کولی شي راپورته کړي، خو دوی دومره پیاوړي نه دي چې د ګوادر د بندر د تنظیمولو چارې ګډې وډې کړي.
د سوریې د رژیم پلویانو او مخالفینو د لبنان په یو ښار کې شخړه وکړه. د شخړې له څو ورځو راهیسې روانې دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په سوریې کې روانه شخړه ښایي د لبنان امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. سلیم محمد صالح او په دې اړه نور معلومات.
د سوریې د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د لبنان په شمالي ښار ترابلس کې تازه شخړې سوې دي. امنیتي چارواکو د شامې پر ورځ ویل چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی دی. چارواکي وایي له تېرې یکشنبې راهیسې چې دغه شخړې پیل سوې، د توغندیو تر څنګ له درنو وسلو پکې استفاده کیږي چې تر اوسه 24 کسان وژل سوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله په تېرو وختونو کې هم په ترابلس کې د سوریې د ولسمشر د پلویانو چې علویان دي او سنیانو ترمنځ چې د اپوزیسیون ملاتړي دي مرګونې شخړې سوي دي. د اسد پلویان عمدتاً د شیعهګانو په علوي فرقې پورې اړه لري. هغه یغې جنګیالي چې هڅه کوي اسد له واک څخه لرې کړي تر ډېره سنیان دي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي د لبنان په ترابلس ښار کې د تیرو ورځو شخړې له هغو عملیاتو سره ارتباط لري چې د اسد ځواکونو پیل کړي او په لبنان کې د حزب الله ډلې شیعه جنګیالي پلوي کوي. دغه عملیات په سوریه کې د لبنان پولې ته څیرمه د یغینو تر کنټرولاندې شرګوټي القصیر کې سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د روانې شخړې له کبله د لبنان ثبات له خطر سره مخامخ دی. د ادارې حزب الله ډله وغندله چې سوریه ته یې جنګیالي لیږلي دي.
یو وریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي په جوزجان کې د حبیبې په نامه یو شپړس کلن انجلۍ د خپل نامزد لخوا وژل شوې ده. ولی جان احمدی له غزنی لیکي په افغانستان کې چې رشوت وي سوله به هیڅکله رانه شي. او برهانی له ننګرهار لیکي د نغلو برېښنا ننګرهار ته را رسیدو سره سم د زورواکو تاجرانو په واک کې ورکول شوي، عام خلک بې برخې دي. شپګنی مبهجې کیدون کې دی روانه خبری مجله هم دومره و د ورستۍ خبری مجله وار رسیدلې دی چې جاوید نیمی وړاندې کوي. خراغلی
تشکر از شما، سلام عرض می